شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د چهارشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. دا به هم واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادو د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې حمایت وکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. او د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په کابل کې په یو شمېر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. وایس احمد برمک د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل احتمال لري چې هغه برید کوونکي چې د چهارشنبې پر ورځ د کورنیو چارو پر وزارت برید وکړ له دغو کورونو څخه وتلی وي. دا باید معلومه شي، د کمرول لاره هم باید معلومه شي چې دا موټر له کومې لارې راغلی دي. اوس هم په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې هغه کسان شته چې تروریستان ساتي، یا د دغو کسان له کورونو راوتلي دي یا له کوم بل مسیر نه راوړل شوي دي. دا هر اړخیزو تحقیقاتو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د کابل د امنیت قومندان وایي د ملي شورا یو شمېر غړي، جنرالان او حکومتي مقامات په همهغه شان وسایتو کې ګرځي چې د کابل په روسي برید کې ترې کار اخیستل شوی. په دې اړه نور جزئیات پر روانه خبرونه کې اورئ. د چک جمهوریت د پارلمان د استازو جرګې د جمعې پر ورځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو پلان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې به په افغانستان کې د چکي سرتیرو شمیر له اوسنیو 230 څخه 390 ته لوړ شي. دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکوي. د چک جمهوریت د مشرانو جرګې لا د مخه په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو زیاتول تصویب کړی دي. د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالي یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي دا ولسوالي له حمله امنیتي ګواښونو سره مخ ده او که پاملرنه ورته ونه شي ښایي وسلوال بیا پرې برید وکړي. خو د تخار د امنیت امیر نظام الدین غوري وایي هڅې کېږي چې امنیتي ګواښونه ختم او دشت قلا کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دښمن له موږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري. موږ د دشت قلا اوسیدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسوالۍ به د دښمن له فعالیت پاک کړو او خلکو ته به بیا امنیت ټینګ شي. وسلوالو درې ورځې وړاندې دشت قلا ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره ونیوله چې بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک نن د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د ملکی حکومت قانوني موده هم نن پای ته ورسیده. د پاکستان په تاریخ کې دا دوهم ځل دی چې ملکی حکومت خپل 15 کلنه دوره بشپړوي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې تر راتلونکو شپېتو ورځو پورې به په دې هیواد کې نوي پارلماني انتخابات کیږي. د پاکستان د نږدې 70 کلن تاریخ نیمایي د پوځ تر واکمنۍ لاندې تیر شوی دی او د 1500 ملکي حکومتونو مشران مخکې له دې چې خپله قانوني دوره پوره کړي له واک نه لرې کړی شوي دي. د اوکراین د ختیځ د سولې د پروسې په اړه درېدلې خبرې ترې به د روانې جون میاشت په 11 نیټه په برلین کې له سره پیل شي. دا خبره نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د اوکراین د ختیځ له موریوپول خرڅ څخه چې د حکومت تر کنټرول لاندې دی د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي ویل په دې خبرو کې د جرمني، فرانسې، اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. لویدیځ هیوادونه او متحده ایالات په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین له بلتون پالو سره مالي او پوځي مرسته کوي. روسیه به د اوکراین په چارو کې مداخلې په اړه ادعاوې ردوي. د اسپانیا پارلمان نن د دې هیواد صدر اعظم ماریانو رخوی ته د عدم اعتماد رای ورکړه. ټاکل شوی ده چې د سوسیال ګوند مشر پیدرو سانچس د اسپانیا د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شي. ماریانو رخوی د عدم اعتماد رای تر اخستلو څو شیبې مخکې ویل
دا وی لهغه څه چې مونږ په هیګو د ادم اعتماد حرکت عمل کیږي په دې معنی چې خغله پیدرو سانچیس به د هسپانیا نوې صدر اعظم وي زه غواړم لومړی کس وسم چې هغه تلاس او مبارکي ورکړم د ماریانو روخوی په مشرۍ د هسپانیا د خلق ګوند د مالی فساد تر رسوي ورسته د دې هیواد پارلمان هغه ته د ادم اعتماد رای ورکړه او د شمالي کوریا مشر ویلي دي چې لاټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو په اړه به پر خپل شمنه ولاړ وي کیم جونګ اون دا خبره د روسي د بهرنیو چارو له وزیر سرګي لافروف سره په کتنه وکړه په کتنه کې وکړه د شمالي کوریا دولتي اژانس ویلي کیم پرون په پیونګ یانګ کې له لافروف سره په خبرو کې ویلي چې د هیلمند چې د شمالي کوریا او امریکا شخړه او لاټومي وسلو نه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو موضوع د ګټورو خبرو تر لاره په تدریجي ډول حل شي
دا سدی رډو ما شمنې خبری مجله اوري د افغانستان د کورونی او چار وزیر په کابل کې د چهار شنبه د ورځې د حمله د تحقیقاتو په اړه وایي
اساسا نیو وسایط یا داخل شهر در خانه ها منازل شخصی نظام هستند یا از خانه از نو بیرون شده یا ای که بیرون شهر آورده شده فعلا یک بررسی هم از جانب ضرورت
ولید کابل د شار په زړه کې دولت مخالفه وسلواله بریدونه کولای شي دا موضوع مو له پخوانی لوی درسیس شیر محمد کریمی سره شریکه کړي
امنیت ملی کابل خروالی ډیر تدابیر نیولای شي نیولیم دی او پیپوی گیم چې ته باید وکې ولی نه عمل کیږي یو اندازې پورې غفلت دی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر اروپایي هیوادو ترې غوښتي دي چې د ایران د اټومي موافقې ملاتړ وکړي دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانگزی سره مطرح کړي
د مسایلو کې چې هغه خپل اروپا او امریکا په تقابل کې دي او بیا د موږ یو ګاونډي هیواد منافع پکې نغښتي دي دا چې نه باید د افغانستان دولت مداخله
په دې خبرونه کې مو لدې هم خبرو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر د چا دی د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې احتمال نه ردوي چې د کابل په ښار کې په ځینو شخصي کورونو کې ترورستان ساتل کیږي وای سحمت برمک نن ازادي رډو ته وویل شای په کورونیو چارو وزارت باندې د چهار شنبه د ورځې د دوو زرهي موټرو حمله کوونکې هم له همدې کورونو راوتلې وي په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندان وای د ملي شورا ځینې غړي جنرالان او حکومتي چارواکي په داسې موټرو کې ګرځي چې د چهار شنبه پر ستر هغرو د کورونیو چارو پر وزارت ور باندې حمله وکړه په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای په دغه وزارت باندې د چهار شنبه د ورځې د انتحاري او ډلیزې حملې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي وایس احمد برمکوای له بشپړې پلټنې وروسته به معلومه سي چې په دوو زری موټرو کې سپاره حمله کوونکي له کومه ځایه او څنګه د وزارت دروازې ځان رسولی خغلی برمک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل هم په یو شمیر شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي
کار مجریان دره بررسی ابتدایی
خغوای لومړنی چرنی روان دي او دا به تر اخره و پلټل سي د کامرو لارې به ول دل سي چې دغه وسط له کومې لارې راغلي تر اوسه هم په کابل ښار کې داسې شخصي کورونه ستچې چې په هغه کې تورستان ساتل او روزل کیږي آیا دوی له دغه کورونو راوتلي یا له بلابلو لارو ښار ته داخل سوي دا هر اړخیزي چرنی ته اړتیا لري د چهارشنبه په ورځ له زرهي موټرونو په استفادې اتو وسلوالو په کابل ښار کې د کورنۍ چارو وزارت پر ودانۍ لومړی انتحاري او وروسته د لیزه حمله وکړه د کورنۍ چارو وزارت وای حمله کوونکي ونه توانېدل چې د وزارت ودانۍ ته ننوځي او په لومړي قراول کې د پولیسو له لوري لمنځه یوړل سول اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلی خو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن چې له کابل یې د ویډیو کانفرنس له لارې واشنگتن کې خبریالانو ته خبرې کولې ویلي د دغه حمله تر شا د حقانی شبکې لاس دی ځکه د نوموړي په وینا دغه شبکې له دې وړاندې هم له ورته تکتیکه استفاده کړې ده هغه سوال چې امنیتي بنسټونه یې باید ځواب کړي دا دی چې حمله کوونکو له پوځي یونیفورم او زرهي موټرونه په استفادې څنګه وتوانېدل چې د کورنیو چارو وزارت تر دروازې ځان ورسوي د کابل امنیه قمندان وای هغه موټر چې حمله کوونکو ورنه استفاده کړي اسناد نه لري او د پیژندنې لپاره چړنې روانې دي. داود امین د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ول په کابل ښار کې حمله کوونکو موټرو ته ورته بې اسناد موټر اوس هم تګ راتګ کوي. د نوموړي په وینا د ملي شورا یو شمېر غړي جنرالان او حکومتي چارواکي له داسې موټرو نه استفاده کوي.
دا وسایل خو تاسو ته معلومه ده چې اکثرا د ایمو غټان ایمو چارواکي چې په پارلمان کې دي یا جنرالان دي یا په حکومت کې دي دغه خلک اکثرا ګزی چور قیمت آسان ده چیز ده او دوی یو جواز هم لري ورته چې یو کارت پارلمان لري او د دې کارت د عزت په خاطر د دې کارت په حرمت په خاطر پولیس اکثرا دغه وسایل نه لري چې پویږي چې د دې مقامات دي د وکیل صاحب ده د وزیر صاحب ده د خپل دغه یا قومندان صاحب ده دغه خلک اکثرا پولیس هم په احترام سره چې دوی تلری دوی نه دري نو په دې اساس دښمن هم د دې نه استفاده کړي ده او استفاده کوي بیا هم کوي دغه پروسه تطبیق نشي بیا هم د استفاده کوي نو دغه عمله اجرا کړ په وزارت داخلي باندې.
ښاغلی امین تاییدوي چې پولیس داسې موټر نه دروي ځکه دوی پوهیږي چې دا موټر د حکومتي چارواکو دي. د کابل د امنیت قمندان په وینا دښمن له داسې ضعیفې نقطې نه په استفادې د چهارشنبې د ورځې حمله کړې ده. بل خوا د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې جرګې ځینې غړي له بې اسنادو موټرو استفاده کوي. د نوموړي په وینا دغه موټر د کورنیو چارو وزارت په توافق د ملي شورا په اجازه لیک ګرځي. ښاغلی عرفان له امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه له پولیسو غواړي چې بې اسناده او مشکوک موټر باید د تلاشۍ لپاره او ودرول سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د شبي برید د هر اړخیزو تحقیقاتو ژمنه وکړه. په دې حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه اته برید کوونکي ووژل شول او څو تنه پولیس ټپیان شول. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په کابل ښار کې د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې هغه تدابیر ون چې نیولې دي عملي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې یو هم د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی دی. له نوموړي سره په کابل کې رحمت الله افغان مرکه کړې. د مرکې په پیل کې د امنیتي هڅو د پیاوړتیا په ارتباط ښاغلی کریمی وویل
هغه مهم ټکی دا دی چې هم پولیس په حوزو په ولسوالیو کې په کوڅو کې په هغه چې که استخباراتي دي که کشفي دي او امنیتي ملي په دې اندازه باید فعالیت وکړي چې کور په کور کوڅه په کوڅه ښار په ښار دوی باید نفر ولري وګرځي. ډېره ستړې وظیفه ده ولې دوی باید دا ترسره کړي او ترسره یې چې نه کړي موافقت نشي ترلاسه کولی.
د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په ښار کې وسلوالو ځال کړي دي یعنې ځینې کسان یې ساتي او روزي نو د دې لپاره چې دغه ستونزه حل شي څه کول پکار دي؟
دا ټول امنیتي مسله ده. امنیت ملی مقابل خروالی ډیر تدابیر نیولې شي نیولې دي او په پوری ګیم چې څه باید وکړي ولې نه عمل کیږي یو اندازې پورې دغه د پوهستره غفلت دی. که چیرې موږ په ټولو ساحو باندې کنټرول ولرو یو او خلک دې ته جست کړو چې همکاري وکړي او دا همکاري په داسې صورت کې کیدای شي چې له خلکو سره تماس موجود دي ملایمام له لارې د وکیلو ګزار له لارې د منطقې د مشرانو له لارې په هر کوڅه وغه کې موږ دولتي مشران لرو دا ټول کولای شي چې په دې کې ښه نقش بازي کړي. د هوټل خاوند د سرای خاوند دا ټول مسؤلیت لري چې حتی روزمره باید حوزې ته راپور ورکړي څوک راغلل څوک شته څوک مشکوک دی څوک ښه سړی څوک بد سړی دی. دا یو اوږده پروسه ده ولې بله لار نه لري غیر له دې نه چې کنټرول وشي څوک چیرته اوسیږي څوک څه کار کوي او په همداره کوم سره خلک تشویق کړي چې د دوی په ساحه په ګاونډ کې څوک دي چې هغه مشکوک فعالیتونه لري تر شک لاندې دي بیګانه خلک دي دستي د راپور ورکړي.
څه کول پکار دی چې په کابل ښار کې هم د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې سي هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ورته پیښې مخنیوي وسي څه کول پکار دی؟
فعال کش فعال امنیت د هر ساحې د خلکو پیژندل د مشکوکو خلکو تعقیبول او که چیرې په کوم ځای کې راپور موجود وي راپور راغلی وي چې په دې ساحه کې داسې یو څوک موجود دي یا مشکوک دي فوري د هغې نیول تلاشي کول تحقیق کول.
د شیر محمد کریمی څرګندونې مو اورېدې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسولان وایي د نوملیکنې پروسه ښه روانه ده، تر اوسه کومه امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او تر دې دمه تر 8000 زیاتو کسانو په خپلو تذکرو سټیکر لګولی دي. په دې اړه له کونړه روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې د ټولټاکنو خپلواک کمیسون د مپوهونې مسول سعادت الله میرزا د پنځشنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل په ټول ولایت کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د پاره د نوملیکنې او په تذکرو د سټیکرو لګولو پروسه په ښه ډول روانه ده، چې تر دې دمه له 8000 زیاتو کسانو نمونه لیکلي دي.
د ټوټل تقریبا زمونږ 8000 او 800 پورې تقریبا نن ورځ پورې
په دې کې چپې درې ولسوالۍ نشته. هغه ورځ دونه هغې په مخابره باندې خپل موبایل کار نه کوي. د ښځو ونډه تقریبا 30% ده په کې.
سعادت الله میرزا وایي په یاده پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولس هم ورسره کلک ولا او د همدې همکارۍ برکت ته چې تر اوسه کوم غواخ سره نه دی مخ شوی.
په کلل ولایت کې څه خبره شوه چې هغه زموږ د کارمندان یا زموږ د نوملیکي پروسې د بندیدو باندې شوی پروسه ښه دی روانه په ولایت کې. په دې پروسه کې ولس او دولتي او ځانګړي امنیتي ارګانونه د ټول
د کونړ قومي مشران وایي دوی د تذکرو اخستلو او ټاکنو کې د ګډون په ګټو خلک پوهوي، نو ځکه د نوملیکنې او تذکرو اخستلو کار چټک شوی دی.
زمانو ملک خان بادشاہ په جماعتونو په ډبو قومي مشرانو کور په کور آگاهی کوي او خلک دې ته هڅوي چې راشي چې تذکری اخیستې نه وي. تذکری وخت اوس د سټیکرو پروسه روانه ده چې هغه تذکری چې اخیستې دي هغه وګړي راشي ټیکري کړي. نو انشاءالله مونږ دولت له ډاډ ورکو چې زموږ ولسونه همداسې لګیري په تدریجي ډول کار مخې ته ځي ورځ د ورځه کېږي.
زما نوم میادار حقمل دی. زما د ټولو نه دا غوښتنه ده چې په خپله یو رای باندې داسې قاطع فیصله وکړي چې په دې ځای رئیس جمهور هم راولم، په دې ځای وکیل هم راولم او په دې ځای رئیس هم راولم، البته د انصاف باندې.
خلک وایي که چیرته په ټول هیواد کې د تذکرو د ویشاو د ټول ټاکنو کمیسون مامورینو سره ولس او امنیتي ځواکونه همکاري وکړي، نو په ډیر ښه شکل او د امنیت په فضا کې به دواړه پروسې ترسره شي.
په کونړ کې 8000 او نږدې 800 کسانو د انتخاباتو لپاره نمونه ثبت کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط په غزنی کې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دروازې تړلې دي. دا دفتر اعتراض کوونکو بند کړی دی چې له نږدې 24 رئیس اعتراض دوام لري. دوی وایي چې په غزنی ولایت کې باید انتخابات حوزه وشي.
آزادی خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران او د اروپایي ټولنې شارژ دافرانو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت د ایران له اټومي موافقې د متحد ایالاتونو تر وتلو وروسته د دې موافقې ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي چې دوی دا غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په پرونی کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې د هیله مند دی چې د تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د واشنګټن وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېز ونه کړي. د دې موافقې د ملاتړ یا مخالفت په صورت کې افغانستان کوم زیانونه یا ګټې لیدلی شي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افغانستان د اروپایي ټولنې د غوښتنې په وړاندې کوم دریځ خپلولی شي.
افغانستان په داسې قضایاوو کې نه باید ګوتې ووهي. د افغانستان په ګټه دا ده چې هغه شیان باید تعقیب کړي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د ډیپلوماسۍ د تاریخ سره تړاو لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون مخې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ښه ګاونډیتوب اصل رعایت کړي. په داسې مسایلو کې چې هغه خپله اروپا او امریکا په تقابل کې دي، په داسې مسایلو کې چې متنازع فکري مسایل دي او بیا زموږ د یو ګاونډي هېواد منافع پکې نغښتي دي، په دې کې نه باید د افغانستان دولت مداخله وکړي.
مګر کله چې هغه اروپایي هیوادونه چې له افغانستان سره زیاتې مالی مرستې کوي هغو غوښتنه کوي، بیا نو د افغانستان حکومت څه ویلی شي د دوی په وړاندې؟
زه فکر کوم چې افغانستان په هر صورت کې دا هیوادونه مرسته هم کوي. زموږ دوست هیوادونه زموږ په منافعو باندې، د موضوع په حساسیت باندې او د افغانستان دولت په اقتدار او قدرت کې د دې گاونډي په ارتباط په دقیق ډول غوړې موږ نه مسئله شاید خې ولري بلان اول داس ډول تقاضا ولې توجیه ول نه دي که یې هم داس تقاضا وشي د افغانستان دولت مکلف دی چې د افغانستان د خلکو ګټې په پام کې ولري او همدارنګه خپل اساسي قانون ته باید متحد پاتې
بلې ستانګزای صاحب ظاهرا د هغې اعلامیې له مخې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې ده د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اروپایي شارج دافیرانو ته همدا خبره کړې ورته ویلي دي چې د افغانستان موقعیت ته په پام سره د هیله مند دی چې افغانستان له دې اختلافونو څخه زیانمن نه شي یعنې تقریبا هماغه ستاسو خبره هغه زیان چې افغانستان په دې اختلافونو کې احتمالا لیدای شي څه دي کوم زیانونه دي
تاسو ته چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د نفوذ ډېر ټکلري دومره د نفوذ عناصر لري چې موږ په دولت متاسفانه کای په ټول ستو کې وجود لري موږ یو زیات شمېر مهاجرین لرو موږ سرحدات نه کنټرولېږي موږ د ایران په اسلامي جمهوریت کې محبوسین لرو ډېر فرهنګي وجوهات لرو دا اوس ویل کېږي چې د ایران ایرانی مقامات د افغانستان د دولت لمسلم و مخالفین سره مرسته کوي چې دایسي چې دا وضعیت د موږ په ګټه نه وي د اروپایي هوادو په ګټه نه وي د ناتو د غړو هوادو په ګټه نه وي چې موږ یو ارخیز یو هواد په څنګه ودرېږو او خپل نور ګاونډیان او منطقوي شریکان وزورو
د بهرنیو چارو له وزیر سره د جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې شارج دافیرانو لیدلې دي او تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې ولسمشر اشرف غنی سره به هم پر همدې موضوع د اوس چې تاسو خبرې پی کوي په دې اړه به خبرې ورسره کړي دا مسله ستاسو په نظر د څه کارندوی کوي چې هغه راځي د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه خبرې کوي او ولسمشر نه څه نه غواړي
زه دوه ټکي وینم په پروتوکولي لحاظ طبیعتا شارج دافیران یا د سفیر نه ټیټ مقامات طبیعتا باید د دوی د کار ساحه د بهرنیو چارو وزارت ته لغو شي دوه مسله دا ده چې ښایي اروپایي اتحادیې هیوادونه دا فکر وکړي چې د افغانستان په بهرنیو چارو په وزارت یا د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر باندې خپل تاثیرات ولري ښایي له دې آدرس څخه کېدلی اما په هر صورت زه فکر کوم چې د افغانستان د دولت په لوړ سطح د تصمیم نیولو
د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو کابل شي چې ازادي رډو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې پورسیو کې یو شمیر اس ام اسونه لولو
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم چې زه پر را خوشال ترن میرم د دغه روزي په برکت سره دی الله پاک مو ستاسو ته نو کې امن راولي او الله پاک دی چې زه خدای پاک وي کې د ستاسو د ټول ورڅخه ځم په دغه بختور روزه کې او په دغه کې او دغه اختر تراسي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ټول افغانستان خلکو ته د هله د طالبانو د چارواکو څخه د اروجه د پداروځي کور باندې کې او د ګنا خلکو ته د مرجوب نه ناړي و سلام با احترام السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د ازادي رادیو د خبري مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو د سوریه ولسمشر امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې چې له سوریه څخه دی ووسی بشار لاسټ خبرداري ورکړې چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د حضور په دوام سره به د سوریه او امریکا د پوزونو ترمنځ کړکېچ زیات شي د سوریه ولسمشر ټینګار کړی چې د کوردانو په مشه د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو لپاره یوازینی انتخاب مذاکره او له حکومت سره روغه جوړه ده د اسد رژیم چې ایران روسیا او حزب الله ډلې ملاتړ کوي په دې ورستیو کې له افراطي وسلوالو زیات سیمې نیولې دي سالم محمد صالح راپور لري
د سوریه ولسمشر بشار الاسد خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه له سوریه څخه جر و نوزي د امریکا او سوریه د ځواکونو ترمنځ به کړکېچ لا پسې زیات شي اسد روسیې له آر ټي یا راشا ټوډي ټلویزیون سره په مرکه کې د پنځمې پورز ټینګار وکړ چې د کوردانو په رهبرۍ د سوریه له کورد ځواکونو سره مذاکره ته تیار دی د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې کوردانی مشري کوي د امریکا له خوا یې ملاتړ کیږي او اوس مهال د سوریه پر یو پر څلورم برخه کنټرول لري خو بشار الاسد وویل د دیموکراتیکو ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو د بیا نیولو لپاره به له زور څخه استفاده وسی د سوریې ولسمشر وویل په سوریه کې یوازنۍ ستونزه ډیموکراتیک ځواکونه دي، خو د دې ستونزې د حل لپاره دوی لارې په مخ کې دي.
زما په نظر تر ټولو غوره انتخاب روغه جوړه ده. دا زموږ په پروګرام کې هم شامل ده، خو که دغه پروګرام ګټه ونه کړه یوازنۍ چلن زور ته مخه کول دي.
بشر الاسد دغه راز ټینګار کړی چې امریکا باید له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. د هغه په خبره واشنگتن باید په عراق کې له خپلو تجربو درس واخلي، ځکه د ده په خبره په سیمه کې خلک نور د بهرنیانو حضور نه مني. خو د اسد دغه خبرداری د امریکا د دفاع وزارت عکس العمل پر راولی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو پوځي چارواکي ډګر جنرال کینت مکینزی وویل په سوریه کې شکل لوري باید پوسی چې پر امریکایي ځواکونو یا هم زموږ پر ائتلافي شریکانو حمله به یوه بده پالیسي وي. د بشر الاسد د رژیم ځواکونه چې د ایران، د روسیې د هوایي حملو او د حزب الله د افراطي وسلوالو ملاتړ ورسره دی، په وروستیو میاشتو کې توانېدلې له داعش او د کردانو له ملیشو ګڼې سیمې ونیسي. بشر الاسد د روسیې راشا ټوډی تلویزیون ته وویل که د نورو مداخله نه وي د سوریې جګړه ژر پای ته رسیږي.
له بهرنۍ مداخلې پرته په سوریه کې د وضعیت ښه کېدل تر یوه کال زیات وخت نه نیسي.
د سوریې په وکلانه کورنۍ جګړه کې تقریبا 15,000 کسان وژل سوي او 5,000,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د سوریې ولسمشر په سوریه کې د ایران د حضور په اړه وویل چې په سوریه کې محدود شمیر ایراني سلاحکاران شته چې د سوریې قواوو ته سلا مشوره ورکوي. هغه د مې د 10مې حملې ته په اشاره وویل چې په لسګونو کسان یې په نتیجه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي او یو ایرانی هم پکې نه و شامل. اسرائیل ادعا کړې وه چې په هغه حمله کې په سوریه کې د ایران ځینې تاسیسات ویشتلې دي، خو د سوریې د بشري حقونو د سره ډله وایي له اپریل میاشتې راهیسې په سوریه کې د اسرائیل په هوایي حملو کې 8 ایرانیان او ایران پلوه پوځیان وژل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چچنیا کې وشوزه د هغې د پیژند پاڼې له مخې 129 کلنه شوه. که دا نیټه سمه وي تر دې مشه نه په نارینه او نه په ښځینهو کې په نړۍ کې شته. سالی محمد سالی نور جزئیات درکوي.
آیا دغه ښځه د نړۍ له تر ټولو زړو انسانانو څخه ده؟ کوکو استانبول وه، د روسیې په چچنیا جمهوریت کې له خپل مسیح سره یو ځای ژوند کوي. هغه وایي د جون میاشتې اول نیټه یې له کلیزې سره برابره ده او د استانبول وه د پیژند پاڼې له مخې هغه په 1989 میلادي کال کې زیږېدلې ده. که دا نیټه دقیقه وي نو دغه ښځه 129 کلنه ده چې تر ټولو زوړ انسان ګڼل کیږي. په هر صورت د هغې د اوږد عمر په اندازه ورباندې زیاتې خواري هم تیرې سوي دي.
له ډېر کوچنوالي فزیکي کارونو ته مجبوره شوم. تر غرمې مخکې به مې په باغ کې ځمکه اړوله او دا مې ورځنی کار و. مجبوره وم پنبه یا پخته، جوار او غنم وکړم. په خپل ژوند کې د هر کار کولو ته مجبوره شوی یم.
دا وایي د روسیې د وروستي تزار دویم نیکولاس تر استعفا 15 کاله مخکې زیږېدلې ده. هغې د بولشویک یاد روسیې د انقلاب په دوران کې هم ژوند کړی دی. دوی نړیوالې جګړې هم لیدلې. د پخواني شوروي اتحاد د ړنګېدو شاهده هم وه او اوس یې د ولادیمیر پوتین ظهور هم لیدلی دی. د روسیې رهبر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال کې د چچنیا او انګوشتیا وګړي تبعید کړل. منځنی آسیا ته د سفر او هلته د تبعید پر مهال د دغو وګړو څه باندې 30,000 کسان مړه شول. د استانبول وا د کورنۍ څوغړې هم په مړو کې شامل دي.
هیچا ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل مری خاورو ته وسپاري. سپیانو ځینې مری وخوړل. زما د خسر مری هم له واسطې لاندې واچول شو. هلته په قزاقستان کې زما دوه زامن هم مړه شول. یوازې مې لور ژوندی پاتې شوه.
دغه زړه ښځه وتوانېدله چې خپل شپږ ماشومان وژغوري. میړه یې 10 کاله مخکې مړ سو. د دې د کورنۍ د غړو په خبره د استانبول واخوان د مړینې په وخت کې 140 کلن وو.
له ورونو او خویندو پرته ژوند ډېر سخت دی. له ګاونډیانو پرته مې نور کسان لیدو ته نه راځي. په دې ژوند کې نور هیڅ شی ماته خوشحالي نه رابخي.
تر استانبول و مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو زوړ کس د ژین لویس کالم په نوم یوه فرانسوي ښځه وه چې په 1999 میلادي کال کې د مړینې پر مهال 122 کلنه وه.
پوتلوتلو کې د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رډو ته څور رسیدلې سمې سونه نبی زاده لکندهار علی کې لټولو جنگالیو لورو څخه می دا خوشتنه ده چې په دې روشي کې اور بند وکړي. عبید الرحمن عباسین له هلمند لیکي طالبان ولي په هغه ولایتونو کې اور بند نه کوي چې بهرنیان نشته. عطا الله له کونړ لیکي د خدای له دربار څخه د هیله لرم چې پروژه کې اور بند وشي. دا خبري مجله مو هم دومره وه، بل خبري مجله